سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو ظفر دسیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د مزار شریف ښار په پنځمې شپږمې میا وطمې ناحیو کې تېره شپه عملیات ترسره کړل. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د عملیات د دیش خراسان څنګ پر غړو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د دایش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده، خو کره شمېرې له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو ویان د دې عملیاتو پر مهال د یو طالب عسکر د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د عملیات داسې مهال ترسره کېږي چې دایش ډلې تېرې اونۍ په مزار شریف ښار کې د طبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والي محمد داود مزمل د وژلو پړه هم پر غاړه اخیستې وه. د پاکستان اپوخانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره وه په اسلام آباد کې محکمې ته ورسېده. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد روان شو، رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما په زندان کې اچوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلور په شمول یو شمېر تورونه لګېدلي دي. عمران خان د 2018 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان ترې د 2022 کال په اپریل کې واک واخیست او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایډن پرون خبرلان ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایډن د خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیرقانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د کرملین ویانت دیمیتری پسکوف ویلي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د منلو نه دي او روسیه د یو شمېر نورو هېوادونو په څېر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. او د افغانستان اتنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې نن د بنګلاديش سیاله لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ د بنګلاديش اتنونسو کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 50 منډ اوټ شول. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په نهورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف بشپړ کړ. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. نن د کب وویشتمه په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې په مزار شریف کې په بریت کې 2 تن خبریالان ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شو. وړاندې به په راپور کې د هغو خبریالانو سره هم خبرې وشي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې پوښتنه کړې ده. دا چې دا څېړنه به څه ډول ترسره کېږي په راپور کې درته وایو. د دې سره جوخت بیا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه پریکړه وستایله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د پوتین د نیولو امر کړی و. او د افغانستان اتنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې چې کومه بریا درلودله په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په حواله ویلي دي چې د مالی محدودیتونو له امله به په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې تر لاسه کړي. د سازمان ویلي دی چې افغانستان په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د قحطۍ تر ټولو لوړ خطر سره مخامخ دی. نرګس مومند را سره په سټوډیو کې مل شوې. نرګس جانې، ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع جزئیات ووایئ چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د قحطۍ په اړه نور څه ویلي دي؟ بلې نرګس جانې، موږ ساسي غږ نه لرو، که تاسو خپل مایکروفون آن کړئ.
او بخښه، سلامونه سلامونه بیا هم تاسو ته درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. غږ دې ما اوري؟
او مهرباني، موږ ساسي غږ لرو.
د ډبلیو ایف پی د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال سازمان په حواله چې د ملګرو د مالی محدودیتونو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې د 2022 کال اګست میاشت څخه په افغانستان کې د هرو 10 کورنۍ څخه نه د کافي خوراکي توکو د چمتو کولو توان نه لري، او 6 میلیونه خلک په دې نه پوهېږي. 6 میلیونه داسې خلک وي چې هغوی هېڅ په دې باندې نه پوهېږي چې خواړه وي له کومه کېږي. همداسې 6 میلیونه خلک په سختې قحطۍ سره مخامخ وي. نو په دې اړه موږ د کابل کې اوسېدونکو د ځینو کسانو سره خبرې وکړې. موږ په خوست ولایت کې د یو کس سره خبرې کړې دي. دی توتی محمد نومېږي. دی د 14 کورنۍ سرپرستي په غاړه لري. نو دا په خپل خبرو کې دا وایي چې دا اصلاً د خپل د کور د مالي لګښتونو توان نه لري. نو اوري چې توتی محمد څه وایي.
څه کور کې کوم ماشومان دې ټول شوی تا غځې دې هیڅ کوم چاره نه لرو، کارونه نسته. دا کار مو ډیر خراب ده. موږ ټول خیریه بنسټونه دا غواړو چې موږ سره مرسته او همکاري وکړي. زموږ کارونه دیکھی پټا په ولاړ، هیڅ کار نسته. ده
په ورته وخت کې د خوړو د نړیوال سازمان د شمیر له مخې که څه هم دغه سازمان په 2022 کال کې مالی مرستې ترلاسه کړي، خو دا چې د بېوزلو خلکو شمیر ډیر شوی دی. نو په اپریل کې د دوی داسې اندېښنه ده چې په اپریل میاشت کې به 10 میلیونه کسانو ته 93 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ولري. دغه شان د راتلونکو 6 میاشتې لپاره 800 میلیونه ډالر مرستې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال د می په میاشت کې به د خوراکي مواد د زیرمې ختم شي او د کورنۍ بل ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې خوراکي توکي مرستې په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د ژغورنې یوازینۍ لاره ووسی. البته دا په داسې حال کې دی چې وروسته دغې چې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د کار کولو بندیز ولګو، د ډیرو سازمانونو ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو خلکو خپل اندېښنه ښودلې ده چې تیر کال د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو یو لړ بندیزونه ولګول شول او په افغانستان
که بشری مرستې کم شوې. مننه کورودان. ژوندې اوسې نرګس مومند وه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په هغه اندېښنه باندې چې ویلې په افغانستان کې به راتلونکي کلونو کې د قحطۍ خطر ډېر لوړ وي. په دې اړه موږ سره جزئیات راکړه. په دې اړه درته تحلیل لرو، خو دې ته بروس سره شو. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دې کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار ادارې سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. همایون هیواد راسره مل شوی دی. هیواد صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایي د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر نور د افغانستان او د هغو مرستو په اړه باندې چې دوی د طالب حکومت سره کوي څه ویلي دي؟
مننه، سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې پرونه البته په یو لیک کې پرونه وخت د دې کمیټې پر ویپانه خبر شوی، د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغو میکانیزمونو په اړه معلومات ورکړي چې هغه د امریکا د بشري مرستو په برخه کې دي. دوی په دې اړه د پوره څېړنو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي که څه هم افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو دوی باید ډاډمن شي چې د امریکا لخوا له شویو بشري مرستو طالبان ګټه نه اخلي او یا هم په بل ډول ضایع یا د درغلیو او ناوړه استفادې ښکار نه شي. مکال سیګار ته د خپل لیک په یو برخه کې لیکلي دي، دا مهمه ده چې د امریکا مرستې د امریکا په لومړیتوبونو ولګول شي، خو هغه طالبانو ته باید ګټه ونه رسیږي چې ښځې او نجونې محرومې کړې دي او حکومت لا هم د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لیکي وختونه شوی چې د 2021 کال لاګس وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د امریکا د شویو مرستو سندونه چې د مالی فیس ګمرکي تعرفو د جوازونو د اخیستلو او ترلاسه کولو او عمومي خدماتو په برخه کې دي د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره شریک شي. همدا ډول د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ټولو بشري مرستو د اندازې په اړه چې د ملګرو ملتونو نړیوال بانک ته کولمبو پلان او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شوی او د خغو پروسو او لارو چارو په اړه چې ملګری ملتونه ډالر افغانستان ته لیږدوي او بیا یې د افغانستان نړیوال بانک د مصرف لپاره په افغانیو بدلوي او د افغانستان په اقتصاد د دې مرستو د اغېزو په اړه هم د معلوماتو غوښتنه شوې. البته تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د جنوري په 23 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانانو سره بشري مرستې دا ملاتړ نه لري چې دوی له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره هغه وخت ویلي وو چې دا محدودیتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او له طالبانو سره د تعامل د بدلون په برخه کې له خپلو متحدینو سره په مشورو بوخت دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې سیګار کانګرس په یو راپور کې ویلي وو چې امریکا له افغانستان او افغان کډوالو سره 8 میلیارډ مرسته ځانګړې کړې ده. البته 8 میلیارډ ډالر د سیګار د راپور لمخې په دې پیسو کې هغه 2 میلیارډ ډالر چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوی او د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارډ ډالر چې سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی هم شامل دي. سیګار کانګرس ته په خپل راپور کې دا اندېښنه هم خوده لوي چې طالبان له دغو مرستو د مالی یا د جواز د صدور په بڼه د عوایدو د ترلاسه کولو هڅه کوي او له کانګرس څخه یې غوښتي چې په دغه څېړنې وکړي. خو طالبانو بیا تل د امریکا لخوا په بشري مرستو کې مداخله رد کړې او ویلي دي چې د مرستې د یو خصوصي بانک لاري مصرفيږي او دوی ورته لاسرسي نه لري. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان همین هیواد و چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د غوښتنې په اړه چې افغانستان او طالب حکومت ته کومې مرستې رسول کېږي د څېړنې غوښتنه کړې وه. موږ سره یې جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2014 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله دوه برابرې زیاتې شوې دي. دغه مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې 238 د تاوتریخوالي او د رسنیزو قوانینو څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې دي. خاطر پردیس سره سټوډیو کې مل شوی پردیس صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ نن په افغانستان کې د خبریال ورځ لمانځل کیږي، دا ورځ نن په افغانستان کې څنګه تیره شوه او د خبریالانو د ستونزو یادونه کراته وکړي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته 1401 لمریز کال د تیرو کلونو په څیر لا هم د خبریالانو لپاره ښه کال نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کب و بیشتم یعنی نن د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت یو تازه راپور لمخې ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه راپور پر بنسټ په تیر 14 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې 112 د تاوتریخوالی او رسنیزو قوانینو څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې وي چې روان 1401 کال کې دغه ګراف دو برابر لوړ شوی دی. د خبریالانو مرکز ویلي په داسې حال کې چې تیر کال څلور خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوی وو، خو دغه برخه بیا روان کال کې یوې پیښې راښکته شوې چې دا یو مثبت خبر دی. د مرکز په خبره په 1401 کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډه کې 14 یو خبریال او د رسنیو کارکونکو ووژه او 19 نور خبریالان یې ټپیان کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په دغه کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي عمده لامل یا اصلي عمده عامل طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات اداره وه. موږ دغه مسلې په اړه باندې د یو شمېر خبریالانو سره هم خبرې کړې دي. خبریالان وسنۍ وضعیت په افغانستان کې خوشنونکي ښيي. د دې خبریالانو غږونه به واورو.
په افغانستان کې په اوس وخت کې ژورنالیستیک فعالیتونه یا خبریالۍ کار ډېر ستونزمن دی او په دغه ټولنه کې څوک چې په دننه په افغانستان کې کار کوي هغه به یو څه سانسور هم وي، ځکه چې موږ چې کله یو رپورټ باندې کار کوو له اړوندو چارواکو سره اړیکه کوو هغه یو په بل سپاري، نو تولیدي رپورټونه هغه وخت چې تا ته اړین وي معلومات په کار په هغه وخت نه ورکول کیږي.
د پخا په پرتله افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی او د خبريالانو د کار په ساحه کې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. دقیقا په ولایتونو کې لا هم خبريالان ډیرو مسایلو ته لاسرسی نه لري، او د ځینو گزارشونو له خبرولو وروسته ډیری خبريالان تر پښتنو ګرویګونو لاندې نیول کیږي.
د طالبانو حکومت به د خبريالانو مرکز وروستي راپور له حقیقت لری غنی وای چې د دوی د بیان ازادي تشمن دي. دوی وای زبی الله مجاهد د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
دا راپور زنه ته ایدم چې په دې تیر کال کې تومره موارد پکسي وي په دغه باندې باندې شو دي تعبیر کړي. اسلامي امارت تلات فرهنګ وزارت او نور انټرنټ حدونه دي رسنو اسلام کار پاتې سوي دي، او در سره راپورونو سره همکاري زموږ وظیفه او دنده ده. خو کله کله معلومات نه وي یا نیمګړي وي یا د نشر قابل نه وي، ځینې شیان او ادارو نه ورکړي داسې وي، خو د دې راپورې همکاري زیاته ده.
که څه هم د افغانستان ټول مخکینی قوانین د طالبانو له واکمنېدو وروسته باطل شوي، خو د کبو وشته د افغانستان په کلیس کې د خبريال دی ورځ په توګه ثبت، او طالبان هم دا ورځ د خبريال دی ورځ په توګه مني.
ډیره مننه کور ودان. خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د خبريال د ورځې د لمانځلو او همدارنګه د خبريالانو ستونزې را سره شریک کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپارو په اسلام آباد کې محکمې ته رسیدلی دی. د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره په استودیو کې مل شوی. خان صاحب، ستړي مشي په خیر راغلي کې تاسو راته د نن ورځې د محکمې او همدارنګ د عمران خان د تک په اړه نور جزئیات راکړي چې روستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
ډیر مننه تاسو ماته د بلنې راکولو. سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو کتونکو ته. عمران خان خو اسلام آباد ته راغلی وو او چې عدالت ته حاضر شي، ځکه چې یو عدالت د هغه د نیولو حکم کړی وو، او هم نن د مارچ اتلسمه هغه ته ویلو چې هغه حاضر شي، ځکه هغه باندې تور دی چې هغه د حکومت چې کوم توشخانه ده او هغه کې د خارج نه چې کم مشران وی تحفه ورکی، نو عمران خان باندې تور وو چې هغه به کم قیمت اخیسته په زیات خرڅ کړي، او بیا د هغه تفصیلات د انتخاباتو کمیشن ته نو ورکړي چې هغه د قانون تر مخه لازم دي. نو په دغه کیس کې، په دغه قضیه کې د خلاف دلته یو دغه قضیه درج ده. عمران خان خورا هغه، لیکن هغه سره پلویان دومره زیات وو او هغه غوښتل چې دنن لاړ شي هم د محکمې هغه لکه عدالت هغه کمرې ته ورشي، لیکن بیا دغه ممکن نه و. نو عمران خان بیا په خپل گاډی کې کیناست، اولته امضا کړ د حاضرې چې کوم یو رجستر دی، لیکن هغه حاضر نشو. نو بهرحال عدالت خلا اوس هم تاسو سره خبرې کوم په اسلام آباد کې هغه ناست دی، ځکه چې نن ورځ وا په عمران خان باندې رسمي تورونه لګول وو، او هغه کار خو دغه قانوني وکیل خواجه حارث ویل چې هغه نن خو ممکن نه دی. عمران خان خو بیا واپس اوس د پی ٹی آئی تحریک انصاف مشرانو چې عمران خان واپس لاړ، ځکه دغه په کور هم نن پولیس ورغلی وو. عمران خان خپله دا و چې دغه میرمن په کور کې آوازې وا، د په کور باندې حمله شوې ده، او بار چې کوم کیمپونه لګولي د پی ٹی آئی خلکو. بهرحال یو سیاسي کړکیش دی، ځکه په اسلام آباد کې هم بیا ګڼ شمېر د تحریک انصاف کارکنانو پولیس بیا دغې د فرورو لپاره د اوخ بایولو ګیس هم استعمال کړی وو، ځنې پکې نیولې شوې هم دي. لاهور کې پولیس و چې شپېته کسان د تحریک انصاف د عمران خان پلویان نیولې دي. نو بهرحال یو بحران دی، او نن چې کوم د لاهور اسلام آباد پیښې وشوې، نو هغې سره خدما نظر دا دی چې لږ غونتي نور هم هغه ماحول کې ترنګلتیا لږ نور هم زیاته شوه.
تایر صاحب قدام رته وي ستاسې پان باندې دا چې بندن عمران خان محکمې ته حاضر شوی دی، ای واقعا حکومت په دې برخه کې قطعي تصمیم نیولی چې عمران خان بنیسي؟
عمران خان خو خپله چې کله اسلام آباد ته داخلېده نو په لار باندې په خپله یو ویډیو خپره کړه او هغه دا یو وار بیا وویل چې د ده د نیولو یو پلان جوړ شوی دی، او د نن وړاندې هم څو وارې دا ویلي چې دا محکمې ته د حاضري چې دا د ده په نظر یوه بهانه ده او حکومت د ده تختول او وجلو خبره هم کړې وه، دا هم کړې وه. نو بهرحال اوس پورې خو هغه عدالت ته خو راغی او دننه خو لا نړه، لیکن حاضري خپله ولګوله او واپس روان شوی دی. اوس لاهور ته خو څلور ګنټو تقریبا لار ده، دا معلوم نه ده چې د حکومت به سره وي. حکومت خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، البته حکومت دا خوي چې که د حکومت غواړي غدي نیولی شي. دا د عدالتونو لخوا هغه ته ضمانت ورکړی شوی. تیره ورځ په لاهور کې عالي محکمه چې وه های کورټ په نهو قضیو کې د هغه حفاظتي ضمانت منظور شوی دی. حفاظتي ضمانت معنی ده چې عمران خان کولی شي چې په کوم ځای کې د ده پر ضد باندې مقدمه یا قضیه درج ده هلته هغې بغیر داسې مشکل نتلی شي. نو عدالت خو هغه ته دا یو رعایت ورکړی دی. اوس د حکومت د پالیسو په اړه باندې خو دا وخت به ځکه څه چې تر اوسه پورې خو عمران خان نه دی نیول شوی.
ډېره مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال تایر خان و چې د عمران خان د محکمې او اسلام آباد ته د هغه پرتګ مکتوب جزئیات راکړه. اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه وستایله چې د روسیې د جمهور رئیس د نیولو امر کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې چې یو سلو ترویشت غړي هیوادونه لري له اوکراین څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د ماشومانو په انتقالولو ولادیمیر پوتین تورن کړی دی. احمد چیبر تبورشو شیبر صاحب بستړی مشي کته سره د دغه پریکړه پاړه باندې او د چې د امریکا ولس مشر ولی سټایل د کجوزیات راکړي. شیبر صاحب تاسو مایکروفون ک اف ان کی
او واشه صدا د امریکا جمهور رئیس ویل د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې د پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د امریکا جمهور رئیس دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په ځای کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د بایدن تر څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل ویلی وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه د دې پیلامه ده چې له روسیې سره د هغو جنایتونو له امله چې په اوکراین کې کوي حساب کتاب وشي. بورل دا خبره هم کړې ده چې دا د نړیوال عدالت او د اوکراین د خلکو لپاره یوه مهمه پریکړه ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پورس په خپل بیان کې د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنرې ماریا لوویلا د نیول حکم هم ورکړه. ودای وکړه چې د میرمنې روسیې ته د ماشومانو د لښتولو په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د جرمونو د نړیوال محکمې مشر پیوټر هوفمانسکي په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی خو د نیولو امر وکړ، اوس د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې عملي کړي. د جرمونو نړیواله محکمه یو سلو دروشت غړي لري، لکه څنګه چې تاسو فریده جان په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، خو پولیس نه لري چې پریکړې عملي کړي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف ویلی دی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پښتنې د منلو نه دي او روسیا د یو شمیر نورو هیوادو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه په رسمیت نه پیژني. د دې لپاره چې ماسکو د محکمه په رسمیت نه پیژني نو خپل اتباع د محکمې ته نسپاري. خوشحالي د دې بیان اغیز دا وی چې ولادیمیر پوتین داسې هیوادو ته چې د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت پیژني سفر ونه کړي، ځکه چې دا هیوادونه بیا مکلف دي چې د محکمې حکم عملي کړي او پوتین ورسپاري.
ډېرې مننه کور ودان احمد چیبر و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغې پریکړې په اړه چې د پوتین د نیولو امر یې کړی موږ سره جزئیات شریک کړل. مخکې مې هم یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په حواله ویلي دي چې د مالي محدودیتونو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دغه سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 2.5 لسیزو کې د قطعي تر ټولو لوړ خطر سره د هیواد مخامخ سخت او مرستې ته اړتیا لري. په همدې موضوع به تم سو د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي سره پسړي کې مل شوی. حافظي صاحب ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ دغه اندېښنه چې نړیوال سازمانونه د افغانستان له وضعیت او د انساني بحران په دغه هیواد کې لري څومره پر ځای ده، او آیا واقعا دغه ارقام چې د سازمانونو وړاندې کوي همداسې اوس په افغانستان کې عملا روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا تاسو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. دا خو ایسایی قسم وي که نه وي خو تخمینی به وي، اما ناورین په افغانستان کې جریان لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، خپل د بدن اعضاوې خرڅوي او همدارنګه واښه خوري. دا خو تر دې څخه بد انساني فاجعه نشه کیدلی. دا حقیقت دی چې افغانستان خلک په معیشتي لحاظ په ډیر بد حالت کې قرار لري.
حافظي صاحب، که دا راته وایي اوس په دغه ډول شرایطو کې تاسو څه فکر کوئ نړیوال به تر کله افغانان سره مرستې کوي؟ بل حل لار نشته چې خپل افغانان ورباندې فکر وکړي یا د طالب حکومت ورباندې فکر وکړي چې دغه ستونزې ته بالاخره د پای ټکی کېښودل شي؟
ما وار وار ستاسو د رادیو له لارې او نور میډیا له لارې ویلي دي چې د دروازې له مخې هیوادونه بسیار ته نه رسیږي او د لوږې او بدبختۍ څخه نه ژغورل کیږي. نو په دې خاطر باندې اړین ده چې افغانستان اقتصادي وده ته ورسیږي. د اقتصادي ودې لپاره په اول ګام کې باید پانګونه په افغانستان کې وشي، معدن باید استخراج او پروسس شي، ځنه په افغانستان کې د کار ځای پیدا شي او لوی کارونه باید ترسره شي. او دا
خو حافظ صاحب اوس مهال کې په دې لند بحال کې څه کول پکار دي دا چې نړیوال همیشه اندېښنه څرګندوي او افغانان خپل هم وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، عاجل څه کول پکار دي اوس عملا خپل افغانان څه وکړي؟
افغانان خو تر هغه بریده پورې چې څه خبر یې ما د خپل وس په اندوال د خارج او داخله څخه خپل خپل وران سره خپل قومان سره نږدې خلکو سره مرسته کوي، او د دوی د واسه څخه پوره نه دي چې زه ټول 30 میلیون نفر ته دوی برابر کی، او بین نړۍ ټولنه هم مرسته چې کوي دا ټول مجبور خلک ته نه رسیږي. یو برخه یې انجوګان اخلي، یو برخه یې په خپل سازمان ملل متحد او نور بین نړۍ مؤسسات اخلي. دا افغانستان مظلوم خلکو ته نیمایي تر حد پورې به ورسیږي که چیرې فساد پکې شتون نه لري. نو په دې خاطر باندې دا خو بیرنۍ مسله ده، د دوی د ژوند ژغورلو لپاره باید مرستې جاری وساتل شي. دا حد اقل هغه کار دی چې نړیوال افغانستان خلکو سره کولی شي، ولې دا اساسي چاره نه ده. افغانستان په دروازه کې په خپل پښو نشي درېدلی او خلک خپل معیشت د مرستو پر بنسټ ترلاسه کولای نشي. دوی باید تولید وکړي، دوی باید خپل ژوند په سمه توګه سنبال وکړي.
ډېر مننه. کور ودان د اقتصادي چارو پو از رخ شافیزي و چې په افغانستان کې د هغه شته وضعیت په اړه باندې چې اوس افغانان ورڅخه شکایت کوي چې د دوی اقتصاد مخ په زوړی دی او نړیوالو هم د مرستو غوښتنه کړې، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبریال ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، یوازې یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو مهرباني وکړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي موږ سره شریک کړئ.
د افغانستان او بنگلاديش د کومر لوبډلو د لوبي په تړاو به لیدونکو ته معلومات ورکړو. د سیالي افغان لوبډله د وکټو په توپیر وګټله. سیالي نن تر سره شوه. بنگلاديش توپهنه کړې وه د 15 منډو په جوړولو، دوی ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او افغان لوبډله ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځیدو پوره کړ. په دې سره د درې اړخیزو لوبو لومړۍ لوبه وګټله. په دې سیالۍ کې کام د افغانستان بشیر احمد څلور لوبغاړي سوځولي وو، د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. افغانستان به بل سیالي له سریلانکا سره د مارچ په 22مه نیټه کوي. همدارنګه د کابل ولایتي لوبډله هم د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو په لوبه تلار پیدا کړه. کابل نن د لغمان ولایتي لوبډله ته ماتې ورکړه او په دې سره به د مارچ په 20مه نیټه د ننګرهار بیر لوبډله سره سیالي یا پیلو به تر سره کوي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله همدغه شیبه له تایلند هیواد سره سیالي لري. دا د آسیا ملتونو نړیوال مقدماتي جام سیالي دي چې په تایلند هیواد کې جریان لري. افغان لوبډله خپل لومړۍ لوبه بحرین هیواد ته 2-2 بایللې وه.
ډیر زیات مننه کور دی ودان ژوندۍ وسی چې د سپورت لډګر مو هم خبر کړو قدمونه وريدون کو زموږ خبرې مخمنه مجله هم همدلته پایتر سیږي مننه چې تر دې د مو زموږ ملتیا کوله.